د ازادي راډیو اوریدونکو د مازیګر څلور بجې سوې نن د سې شنبې ورځ ده. د خوت د میاشتې یوویشتمه ده. نن د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې نن د 12 نیټه ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه تر 15 بجو ده. په دې خپرونه کې رپورټونه او خبرونه لرو. اول ملالی بشیر خبرونه وایي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټی کې په بادغیس ولایت کې پر یو شمیر دولتي پوسټو په حملو کې شاوخوا دیار لس افغان سرتیري وژل سوي دي. په بغلان ولایت کې د طالبانو سری قطعي ته تلفات اوښتي او د ایران د قضایه قوې نوی ګمارل سوی مشر د مجلس خبرګان د مرستیال په توګه وټاکل سو. بشپړه خبرونه. د بادغیس ولایت پر یو شمیر دولتي پوسټو په حملو کې شاوخوا دیار لس افغان سرتیري وژل سوي دي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي نن ویل چې په نښتو کې د څلوېښت سختدریځې وژل سوي او 15 افغان سرتیري ټپیان سوي دي. شهابي وایي چې په دغه پوسټو کې د یو شمیر نورو سرتیرو برخلیک نه دی معلوم. د دفاع وزارت ویند قیس منګل ویل چې د شنبې په ورځ د طالبانو تر حملو وروسته حکومت بالامرغاب ولسوالۍ ته د هوایي ځواکونو ملاتړ لیږلی دی. دوی وایي په ټوله کې شل سرتیري وژل سوي او شل نور برمته نیول سوي دي. منګل زیاته کړه طالبانو پر څلورو امنیتي پوستو حملې وکړې او جګړه اوس هم دوام لري. د طالبانو ویاند قاري یوسف ویلي چې دا حمله طالبانو کړې او ادعا یې کړې چې دوی 28 سرتیري برمته نیولي دي. په بغلان ولایت کې د طالبانو سری قطعي ته تلفات اوښتي دي. د 209 شاهین قلي اردو اتمی لیوا قومندان عباس توکلی وایي تیر شپه په مرکزی بغلان کې د نشتو پر مهال د طالبانو د سری قطعي دوه جګړه ماران وژل سوي او څلور نور یې ټپیان سوي دي. د افغان قواو دغه قومندان وایي په نشتو کې دوه افغان سرتیري وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي، خو هیڅ امنیتي پوسټه د طالبانو لاسته نه لوېدلې. تر دې مخکې طالبانو رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي و چې د مرکزی بغلان په سیمه کې دوی امنیتي پوسټې ویلیو افغان امنیتی ځواکونو ته زیان رسولی دی. په همدې حال کې پرون په د پلی خمری په چشمه شیر سیمه کې طالبانو د تیلو څلورو ټانکرانو ته اور ورته کړی دی. د فراه ولایت ولایتي شورا غړی داد الله قانی وایي د دې ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په تهاجمي حمله کې لس افغان سرتیري وژل سوي دي. د داد الله قانی په وینا په دې پیښه کې درې وسلوال مخالفان هم وژل سوي دی. وایي یو ورځ مخکې امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ته د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې درانه تلفات اړولي وو او مخالفانو د غچ اخیستلو په هدف پرونی حمله کړې ده. د فراه امنیتي چارواکي دا پیښه تاییدوي، خو د وژل سوي د دقیق شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. د دولت وسلوالو مخالفانو په یوه اعلامیه کې د شلو سرتیرو د وژلو او یوې امنیتي پوستې د سقوط ادعا کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ایران د قضایه قوې نوی ګمارل سوی مشر چې محافظه کار مذهبي مشر دی او له بشري حقونو په سرغړونو تورن دی، د مجلس خبرګان د مرستیال په توګه وټاکل سو. مجلس خبرګان د ایران ستر مذهبي مشر ټاکي او کار یې څاري. ایران نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې مجلس خبرګان ابراهیم رئیسی د سه شنبې په ورځ انتخاب کړ او څو ورځې مخکې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د دې هیواد د قضایه قوې د مشر په توګه ټاکلی و. اته 50 کلن رئیسی لوړ پوړی مذهبي مشر دی او د ایران د شیعه زیارتونو د ادارې آستانه قدس رضوی مشر هم پاته سوی دی. د بشري حقونو نړیوال سازمان او امریکا د ټاکنه د قضا د کنټرولولو هڅه بللې دا ویلې دي چې رئیسی په 1980 لسیزه کې د سیاسي زندانیانو په ډلیزو اعدامونو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په وینزویلا کې پاته ټولو امریکایي ډیپلوماټانو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی دی. دا اقدام څو ساعته وروسته له هغه دی چې واشنگټن پر یوه روسي بانک بندیزونه ولګول. دغه روسي بانک د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره توافق لیکونه لرل. مایک پومپیو په یوه اعلامیه کې ویلي له سفارت سره اړوندو کسانو ته د وتلو او د هغوی د شمیر راکمولو د جنوري د 24مې د پریکړې غونډې دا پریکړه هم په وینزویلا کې د وضعیت د خرابېدو له کبله سوی ده. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې اعلان کړی چې نیکولاس مادورو نور د وینزویلا قانوني مشر نه دی او د مخالف ګوند مشر خوان ګوایدو ملاتړ یې کړی دی. او ملګری ملتونه وایي چې په ایتیوپیا کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د دې سازمان لږ تر لږه 20 کارکوونکي هم مړه سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون د ښځو د وضعیت د کمیسیون د کلنۍ غونډې د پرانیستو پر مهال په خپله وینا کې دا پیښه په تیره بیا د ملګرو ملتونو لپاره لویه غمیزه وبلله.
Yesterday's terrible air crash in Ethiopia took the lives of all those on board.
د وی په ایتیوپیا کې د ناوړه هوایي صحنه د ورستوي معلوماتو لمخې د ملګرو ملتونو د 20 کارکونکو په ګډون د ټولو سپرلیو او پر دې سربیره په نامعلوم شمیر د هغو کسانو ژوند واخیست چې له ملګرو ملتونو سره یې له نږدې کار کاوه. د ایتیوپیا د هوایي شرکت بوئنګ 928 ماکس الوتکه د تیری یکشنبه په ورځ د دې هیواد د پلازمینې اوډیسا بابا له هوایي ډګر څخه له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته راوغورځېده او ټول 155 کسان پکښې ووژل شول. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ده. اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. د دې مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. تاسو د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو پورې اوریدلای شئ. په خبرونه کې به ورسته واوري چې تر دې ورسته تاسو کولای شئ چې آنلاین یا د انټرنیټ لارې د پاسپورتونو لپاره ریزی وکړئ.
تاسو کوم پاسپورت یا تذکره یا لایسنس یا جواز یا راپورت درته لسی چې نن موږ تاسو د دې شایې دی.
په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان کې د سولې ولسی کاروان فرات ورسید او هلته به فرایان د سولې لپاره رايو ځای کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې نن سهار په هلمند کې پر یو خبريال چاودنه وسوه. د هلمند نور خبريالان څه وایي؟
لبد مرغه په هلمند کې د رسنیو او خبريالانو د خوندلو لپاره هیڅ تدابیر نشته.
په نړیوالو مسایلو کې د امریکا او وینزویلا ترمنځ روان کړکیچ ته کتنه لرو او دوه پروګرامونه لرو. په یو پروګرام د شوزو په اړه د ازادي راډیو نیوز پروګرام دی او بل هم د ګوړیا چار په نوم باندې کومیډي پروګرام دی. افغانستان حکومت وایي چې یو داسې انټرنیټي سیستم فعال کړی چې دغه پروسس تر دې وروسته خلک کولای شي چې د پاسپورتونو د موټر چلولو د لایسنس او د تذکرې په څیر اسنادو لپاره آنلاین یا د انټرنیټ له لارې عریضه وکړي او خپل اسناد تر ډیره حده د انټرنیټ له لارې ترلاسه کړي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان به د دغې نوې پروسې په اړه معلومات وړاندې کړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اسان خدمت اداره وای د دې لپاره چې افغانانو ته د پاسپورتونو په اخیستنه کې زیاتې اسانتیا برامنځته سي د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د پاسپورتونو انلاین سیستم ایجاد کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي د سه شنبه په ورځ د انلاین پاسپورت سیستم په افتتاح کې وویل له دې وروسته به هیوادوال د پاسپورت د اخیستو پیچلی بهیر نه بشپړوي بلکې په دې برخه کې زیاتې اسانتیا به رامنځته کړي دي.
خدمات دومره اسانه کړي دي چې یو کس ته ورځې عمل ته کېناست ټول کارونه خلاصيږي. حتی تاسو کوم پاسپورت یا تذکره یا لایسنس یا جواز یا راپورت درته لسی چې نن موږ تاسو د دې شاهد یو چې ولسته به ښه خدمات وړاندې کړو. دا لومړنی قدم دی چې موږ د پاسپورت څخه دو کوشش کوو چې دغه ټول ولایت ته وغځوو. د ولایتونه وروسته ټولو کنسلګرۍ او ټول سفارتونو ته د پاسپورت باید یو سیستم وي د ټول ملک دپاره او هغه باید مرکزي سیستم وي.
د پاسپورت انلاین سیستم په هوایی او ځمکنیو سرحدونو کې وصل شوی او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر پوینه دغه سیستم منظم راپور هم ورکوي. د اسان خدمت اداره چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې فعالیت کوي هدف یې په دولتي ادارو کې د سهولتونو رامنځته کول او د کارونو ساده کول دي. له دې وړاندې ډیری افغانانو د پاسپورتونو په اخیستو کې له ستونزو سره ټکاوه او ځینې وخت یو کس د څو پاسپورتونو د اخیستو راپورونه هم ورکړل سوي دي. اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پروسې په پلي کېدو سره به د پروسې له پیچلتیا او هغه کسان چې نومونه یې په تور لیست کې درج وي او یا په جر جرم مرتکب سوی وي پیژندل کیږي او د پاسپورت د اخیستو حق نه لري. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابای وای
نه تنها که ای خدمات تسریع بخشیده میشه در
هغه وای نه یوازې دغه سیستم خدمتونه چټکوي بلکې فساد او ټول هغه موارد چې تشویشونه رامنځته کوي او هغه راپورونه چې خپاره سوي کولی سي ورسره کومک وکړي. اوس یې ظرفیت په ورځ کې له زرو تر لا زرو ده. د وخت په لحاظ موږ بدیله پروسه معرفي کړې ده. دغه سیستم یوازې په کابل کې رامنځته سوی او د کورونا چارو وزارت په خبره ډېر زر به دغه سیستم په ولایتونو کې هم عملي سي. خو له دې ټولو سره دغه بزرت د خپلو کارونو په وړاندې د ستونزو یادونه هم کوي او د دغه پروسې د بریالیتوب لپاره په لوړ ظرفیت انټرنیټ باندې ټینګار کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان د ولسمشر شزینن په کابل کې د شزو د سوداګری او صنایع خونی په نوم د یوې تجارتي ادارې د پرانستل کېدو د دوهمې کلیزې په مناسبت په یوه غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې د پروسې مخالفینو په تبلیغاتو لاس پورې کړی او د ښځو په کړیو کې مخصوصا اندېښنې زیاتې کړې دي. د همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې روان وضعیت او دا چې د نړیوالو مرستې شاید له افغانستان سره زیات دوام پیدا نه کړي اندېښمنه ده. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي نن په کابل کې د غونډې ته ورغلې وه او رپورت لري.
د هیواد لومړی میرمن بیبی ګل رولا غنی ټینګار کوي چې د سولې پر روانو خبرو کې به اتلس کلنې لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د ښځو ازادي د پامونه غورځول شي. میرمن غنی د سه شنبې په ورځ د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونې د دوهمې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې افغانان په هیواد کې د سولې غوښتونکي دي ځکه له جګړې ستړي شوي دي. د سولې په اړه بېلابېل کنګوسي چې د سولې مخالفین مطرح کوي د افغان ښځو په ذهنونو کې اندېښنې جوړې کړي چې آیا زموږ لاسته راوړنې به پکې ورکېږي که نه. خو موږ غواړو دا ډاډ ورکړو چې د تاسو یعنی ښځو کار دوامداره دی او شاته به لاړ نه شي. د هیواد لومړی میرمن دا هم وویل چې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په اړه اندېښمنه ده او نه پوهېږي چې نور به هم دوام ولري که نه. خو نوموړي زیاته کړه چې دا مرستې ورو ورو کمیږي او نړیواله ټولنه به یې ورځ افغانستان پرېږدي. په داسې حال کې له افغانستان د نړیوالې ټولنې د وتلو اندېښنه او د سولې په خبرو کې د لاسته راوړنو د ساتلو په اړه څرګندونې کېږي چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تازه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د خلکو دا اندېښنې چې ښایي د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه معامله وشي پر ځای بللې دي. ښاغلی عبدالله زیاته کړې چې د خلکو دغه اندېښنې به بیا هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره چې بیرته افغانستان ته راشي مطرح کړي. له دې وړاندې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس په کابل کې ویلي وو چې د سولې په خبرو اترو کې باید د افغان حکومت او خلکو تیرې لاسته راوړنې وساتل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دوه اونیو راپدې خوا په قطر کې د امریکایانو او طالب استازو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پنځم پړاو خبرې روانې دي. سره له دې چې تر دې دمه د دغو خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک شوي نه دي خو دواړو لورو ویلي چې دا مذاکرات په ښه ډول دوام لري او له پرمختګونو سره مل دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدون چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل د سولې په اړه روانې خبرې په داسې شرایطو کې دي چې وړاندوینه یې سخته ده.
Previous speakers have also referred to
تاسو هم د سولې د پروسې په اړه وویل. په دغه پروسه کې شرایط داسې دي چې وړاندوینه نه کیږي او افغان ښځو هم په وار وار خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. خو ډاډ ورکوو چې اروپایي اتحادیه په دې برخه کې ژمنه ده چې باید د افغان ښځو اندېښنو ته پام درنه وسي.
له دې سره د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان د دغې ناستې په ترڅ کې وویل چې که د سولې پر روانو خبرو کې ترلاسه شوي ارزښتونه له لاسه ورکړل شي یوازې افغانستان نه بلکې نړۍ به هم زیان وګوري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دولک
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوریدونکو تاسو وروسته زموږ په خبرونه کې په افغانستان کې د لوی جرګې پر تاریخ یو ځانګړی رپورټ اوري.
خو که تاسو ته معلومه وي چې افغانستان کې به اوله جرګه څه وخت سوې وي، تاسو موږ ته د افغان بیسیم پراته سوه اتلس شمېره باندې پیغام راواستوئ. خپل دغه معلومات مو باید د یوه اساسي سند پر بنا، یعنی د یو کتاب پر بنا، د یوه تاریخ لیکونکي پر بنا، یا د یو ټولن پیژندونکي د معلوماتو پر بنا وي. نو که تاسو معلومات راغونډولی سئ، راته ووایاست چې اوله جرګه به څه وخت سوې وه د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې. اوس په ورسو احمد شاه فطرت ته له فرا رپورټ لري. دی وایي چې د افغانستان د سولې ولسي کاروان غړي فرا ته ورسېدلي او غواړي چې په فرا کې خلک د سولې لپاره منسجم کړي.
د دا کاروان دوه تنه غړي سمیع الله همت او وردک وایي چې لري په دې برخه کې فرای ولس هم دوی سره همکاري وکړي. د دوی په خبره په نږدې ورځو کې به یوه لویه غونډه هم په فرا کې د سول د بهیر د ملاتړ په مخه جوړیږي.
د فرا د عزتمند ولس څخه مې غوښتنه دا ده چې په یاد پروګرامو کې زموږ سره ګډون وکړي تر څو دا غږ تر نړیوالو او دواړو شکیلو اړخونو پورې ورسیږي، چې د فرایان هم د سولې غوښتونکي دي.
فرا ګران درانه هولس ته موږ د ولسي حرکت غړي د فرا ولایت ته نن درېیمه داسې راغلي یو، خو د فرا له درانه هولسه دا غوښتنه کوو چې په ټولو هغو جنګ ډلو باندې غږ وکړو، سوله او همن اوربن غواړو. نو دا تصویر د فرا له ولایته پورته کوو دا غږ.
له بلې خوا فرای اوسېدونکي هم دا کاروان لپاره هرکلی کوي او وایي چې سوله د هر فرای وګړي هیله ده. د دوی په خبره فرای ولس بل تر هر چا ډېر کړېدلی او سولې ته سخته اړتیا لري. دوی زیاتوي دغه ولسي کاروان سره به یو ځای د سولې په برخه کې کار کوي.
فرا ولایت دغه د سولې کاروان چې دلته راغلی دی، زه هم د فرای اوسېدونکو له جملې نه د دوی څخه ټینګ ملاتړ کوم او فرای اوسېدونکي ټول د دغه کاروان څخه هر اړخیز ملاتړ کوي او د سولې د کاروان د هلې ځلو څخه هم دوی ستاینه کوي او د دې ترڅنګ به ولاړ وي تر هر ګوټ چې د فرا څخه دوی وغواړي لیدنه وکړي. د دوی وغواړي چې ولاړ سي فرا اوسېدونکي د دې ترڅنګ ولاړ دي او د دوی ملتیا به کوي.
د دوی وغواړي چې د هېواد په څو ولایتونو کې اوس هم د سولې ولسي حرکت لخوا د سولې د راتلو لپاره هڅې روانې دي. دغه حرکت لومړی د هلمند څخه پیل شو او بیا نور ولایتونه او د هېواد مرکز ته هم وغځېدی. وویل چې دغه حرکت به څومره د سولې په راتلو کې مؤثره تمام شي.
اوس په ورسو هلمند ته. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې نن سهار پر یوه ژورنالیست باندې حمله وسوه او په دې حمله کې زخمي سوی دی. تر دې پیښې وروسته نورو ژورنالیستانو په هلمند کې د امنیت د خرابوالي له امله او له دې امله چې پر ژورنالیستانو حملې سوي دي او کیږي اندېښنه څرګنده کړې ده. الیاس دایي رپورټ لري.
د خبریال نثار احمد احمدي پر موټر چاودنه د ملي امنیت د دوهم امنیتي او زیاتر څنګ د سباون رادیو تلویزیون په دروازه کې رامنځته شوی ده. چارواکي وایي احمدي تمین د هغه په موټر کې ځای پزه شوی و. اټکل دی چې چاودنه به د چسپکې مین له امله چې تر پیښو وروسته موټر په مکمل ډول سوځولی دی رامنځته شوی وي. د هلمند امنیت امیر سمونیار محمد رحیم نورزی د پیښو په ځای کې ازادي راډیو ته وویل د احمدي په موټر کې ماین نن سهار وروسته لغه چې د ورزشي کلب ته تللی و ځای پزه شوی و. نثار احمد احمدي دمګړی د لشکرګاه په امرجنسي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ډاکټرانو یې روغتیايي حالت د ډاډ وړ ښودلی دی. ویل کېږي یوازې یوه پښه ماته سوې ده چې د رغېدلو وړ ده. هغه د ډېر کلونو راهیسې په ملي او محلي کچه د خبریال او ویان په توګه د بېلابېلو رسنیو سره دنده ترسره کړې ده. احمدي اوس مهال په هلمند کې د سباون په نوم د رادیو تلویزیون د نشراتو مسؤول و. د سباون ګروپ مسؤول میرویس پاڅون وایي حکومت او امنیتي ادارې دې د خبریالانو امنیت ته پاملرنه وکړي.
دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولو شهریانو د ټولو وګړو ساتنه وکړي، په خاص ډول سره د ژورنالیستانو.
که څه هم په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونو زور اخیستی دی، خو هلمند په تیرو اوولسو کلونو کې د خبریالانو لپاره خونړی ولایت شمیرل کیږي. د هلمند خبریالان تر دې پیښې وروسته د خوندیتوب احساس نه کوي. حافظ احمد نصرت او سردار محمد سروري وایي که دواړې غاړې د خبریالانو د خوندیتوب مسلې ته قایله نه سي وضعیت نور هم خرابیږي.
دغه اقدامات چې خپله د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې نیول سوي فکر نه کوم چې دا د مستنه
وکړي. له بده مرغه په هلمند کې د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب لپاره هیڅ تدابیر نشته. نو زموږ له دواړو خواو د غوښتنه ده چې د ژورنالیستانو او رسنیو امنیت جدي پام وکړي او دوی د خپلو مخو هدف ونه ګرځوي.
پر نثار احمد احمدی د بریک پراتر د دمه چپ غړنه تخسته په هلمند کې د 2003 میلادي کال ورسته چې د بی بی سی خبريال عبدالسمد روحاني پکې په مرموز ډول وژل سو غني نور پیښه هم رامنځته سوي دي چې دولتي مسولونه او کشفي ادارو د تحقیق او پلټون تر خبر ورسته پر دوسیو خاورې اړولې دي او د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې هم د پام وړ کار نه دی سوی.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو اوریدونکو تر دې وروسته په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ښځو لپاره اونیز پروګرام او د ګوډي اچار پروګرام چې کومیډي پروګرام دی. خو تر هغه مخکې څو رپورټونه. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت ویلي چې له وینزویلا خپل ډیپلوماتان باسي. د واشنگتن روابط له ډېرې مودې راهیسې له وینزویلا سره خراب دي. په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو رژیم نامشروع بل سوی دی او د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو د 2019 میلادي کال یعنی د روان میلادي کال په پیل کې خپل ځان د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان کړی دی. نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له وینزویلا د ټولو امریکایي ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د ایستلو امر پرون دوشنبه وکړ. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې پومپیو وویل چې دا پریکړه لکه د تیرې جنوري د میاشتې د 24 د پریکړې په څیر د وینزویلا د وضعیت د خرابېدو څرګندونه کوي او هم هغه په دې هیواد کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو په اړه د امریکا د پالیسۍ نتیجه په ډاګه کوي چې دوی تر فشار لاندې دي. دا نه دی ویل شوی چې کوم شمېر امریکایي ډیپلوماتان تر اوسه په دې هیواد کې پاتې دي او په څومره وخت کې باید له دې هیواده ووځي. له وینزویلا د امریکایي ټولو ډیپلوماتانو د ایستلو د پریکړې تر اعلان څو ساعته مخکې د امریکا متحدو ایالتونو د روسیې پر هغه بانک بندیزونه ولګول چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره معاملې کوي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د روسیې د ایورو فاینانس مزنار بانک چې امریکا پرې بندیزونه لګولي شتمنۍ په تیر 2013 کال کې په سلو کې 50 زیاته شوې ده. دغه بانک چې په 2011 کال کې تاسیس شوی او مرکزي دفتر په موسکو کې دی، د روسیې د بانکونو یوه ډله او د وینزویلا د ملي پراختیایي صندوق ګډ مالکان دي. د بانک په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې خپل عادي کارونه مخته وړي او د خپلو مشترکینو او شریکانو په وړاندې به ټول مسؤلیتونه پر ځای کوي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن وویل چې دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې متحده ایالات به د هغو بهرنیو مالي مسو په وړاندې چې د مادورو د غیر قانوني رژیم له دوام د دې هېواد د اقتصاد له خرابېدو او بشري بحران سره چې د وینزویلا خلک یې اغېزمن کړي سره مرسته کوي اقدامات وکړي. د وزارت دغه راز ویلي چې د نیکولاس مادورو د نامشروع رژیم په وړاندې به نور بندیزونه لګولو ته هم دوام ورکړي. په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نړیوالو بانکونو او مالی مؤسسو ته جلا خبرداری ورکړ. بولټن پرون دوشنبه په یو ټویټر کې بانکونو ته په اشاره وویل چې له مادورو او د هغه همکارانو سره چې د وینزویلا د خلکو شتمنۍ غلا کوي مرسته مه کوئ. د وینزویلا خلک تاسو څاري. متحده ایالات او 50 زیات نور هیوادونه د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان په خپل ولسمشر اعلان کړي د مقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. دوی ویلي چې مادورا تیر کال بیا له غیر قانوني لارې ځکه ټاکل شوی چې د مخالفینو کاندیدانو ته اجازه نه ورکړل شوی چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو د هغو هیوادونو په ډله کې چې تر اوسه د مادورو رژیم په رسمیت پیژني روسیا، چین او ترکیه شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لازادی رادیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
اوس په ورسو پر جرګه خبرو ته. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي چې شاید جمهوری ریاست له لوري د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره د ثور د 9 نیټې ټاکل یو سمبولیک اړخ لري. په همدې حال کې یو شمېر تاریخ پوهان وایي چې د سولې لویه مشورتي جرګه باید د 8 او 10 ثور په تسلسل جوړه نه سي. د جمهوری ریاست ویلی چې د سولې لوی مشورتي جرګه به تر راتلونکي کال د ثور په نهمه نیټه جوړه سي. تاریخ پوهان دې ته اشاره کوي چې د ثور په اوومه باندې په افغانستان کې د پخواني شوروي په پلوي انقلاب شوی و. په اتم د ثور باندې مجاهدین د هغه مهال کابل ته ننوتل او دوی نه غواړي چې په نهم د ثور باندې مشورتي لویه جرګه وشي. اکرام الله اکرام نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت لوري په داسې حال کې د ثور نهمه د سولې د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو نیټه اعلان شوې چې له دغه نیټې دوه ورځې مخکې وم او اتم له ثوره خلک خې خاطرې نه لري. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي شاید جمهوري ریاست لوري د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره د ثور د نهمې نیټې ټاکل سمبولیک بڼه ولري. د دې انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ولی دا نه تابعی امکان لري چې مثلا یو سمبولیک شکل باندې استفاده دي نیوستي خو زه فکر نه کوم چې دا دي ګټه وکړي. ما مخکیم دا ویلو چې دا مسئول مشورتي جرګه چې د کومه هوت په اخیره کې دا کړی و مارچ په ان کې ما ول نه ویل چې دې پرګزار کول ډیر مشکل کار دی په دغه وخت باندې.
تیر ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په اساس د راتلونکي کال د ثور نهمه د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو نیټه وټاکله. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی ردوي چې ګوندې د مشورتي جرګې لپاره د نهم د ثور د وم او اتم د ثور د تسلسل په هدف ټاکل شوی وي. په همدې حال کې یو شمېر تاریخ پوهان باور لري چې د سولې په هدف یو شریک نظر ته د رسیدو لپاره په نهم د ثور د سولې د مشورتي جوړېدل خلک وم او اتم د ثور تر خو خاطرو توړي. په افغانستان کې د ثور ومه هغه ورځ ده چې د ډیرو افغان سیاسینو په وینا د محمد داود خان جمهوریت لپاره خونړی و او د هیواد لپاره یې ناوړه پایلې درلودې. همداشان اتم د ثور د کمونیستي رژیم د وروستي مشر ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ د سقوط او د مجاهدینو د بری ورځ ده چې وروسته ترې کورنۍ جګړې پیل شوې او ډیری افغانان دغه دواړه نیټې د افغانستان د بدمرغۍ پیل ګڼي. افغان تاریخ پوه حبیب الله رفی وایي چې حکومت نه باید د وم او اتم د ثور په تسلسل په نهم د ثور د سولې مشورتي جرګې نیټه ټاکلی وای.
زه په دې عقیده یم چې دا دوې منحوسې ورځې وي، وومه او اتمه. د افغانستان دپاره دواړو ورځو بدبختۍ راوړي، مرګونه یې راوړل. نو په دې اساس حکومت باید دا ورځ په دې ورځو په تسلسل کې نه وای ټاکلي، یو بل ورځې ته یې دا هغه ځنډولې وای. نو په دې اساس زما له نظره دا تسلسل ښه شګوم نه بولو.
نوموړی وایي داسې نشي چې د ثور نهمه دې هم سولې ته د رسېدو لپاره د افغانانو هیله له منځه یوسي او د یو بل تور تاریخ پیلامه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په فرمان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ملي او ستر فرصت ګڼل شوې تر څو د خلکو د استازو او د حکومت د رهبرۍ نظریاتو ته په پام سره د سولې لپاره تګلاره جوړه شي.
د افغانستان حکومت ویلي چې په د ثور په نهمه نیټه به په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه سي. په افغانستان کې د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي او د تاریخ څېړونکي دا شګوم نه بولي. نو دا د دوی دا کوم علمی بنیاد نه لري چې په نهم د ثور باندې جرګه وسوه عواقب به د افغانستان لپاره بد وي. دا صرف د یو شمېر خلکو اندیښنه او انګیرنه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمېرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو مخکې ما پوښتنه وکړه چې که تاسو ته معلومه وي چې په افغانستان کې به اوله لویه جرګه څه وخت سوی وي. او ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولي، خو د یوازې یوه اوریدونکي پیغام د یوه داسې کتاب پر اساس دی، د معلومات د یو کتاب څخه راخیستل سوي دي، د یو معتبر سرچینه لري. محیب الله له کندهاره لیکلي: لویه جرګه لومړی ځل د احمدشاه بابا په وخت کې جوړه سوه. د میرویس هوتک لویه جرګه دومره لویه نوه. کتاب د میر غلام محمد غبار په اړه د امین الله دریت. محیب الله صاحب، مننه ستاسو د پیغام څخه. دغه لویه جرګه په 1868 مریض هجري کې جوړه سوې وه. د احمدشاه بابا د ټاکلو دپاره په دغه لویه جرګه کې احمدشاه ابدالي د افغانستان مشر وټاکل سو. تر هغه وروسته بیا بله لویه جرګه چې د افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه بلل سوې ده، د امیر امان الله خان په وخت کې و په 1301 هجری لمریز کال کې چې په هغه کې د افغانستان د اول اساسي قانون چوکاټ جوړ سو، قانون جوړ سو، په افغانستان کې اساسي قانون رامنځته سو. د افغانستان کې جرګې، سیمایز جرګې، قومي جرګې، کلیوالي جرګې، دا مختلف رقم جرګې کیږي، نو تاریخ به شای ډیر زوړ وي، خو لوی جرګه مشهور یې د احمدشاه بابا د ټاکلو او د افغانستان د اساسي قانون د ټاکلو جرګې دي. ډیره زیاته مننه محب الله صاحب. دا یو بل اوریدونکي پیغام رسلو چې جالب وو. سلام فیصل لوګر لیکلی چې په افغانستان کې اولنۍ یا سلام فیصل لیکلی چې په افغانستان کې اولنۍ جرګه د امان الله خان په وخت کې جوړه شوې و. خو ذبیح الله د هلمند څخه لیکلی و چې اوله لویه جرګه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې جوړه شوې و. نو ذبیح الله صاحب، هیله ده چې تاسو دغه معلومات اورېدلي وي. سلام فیصل صاحب، ستاسو معلومات هم بیخي صحیح و. ډیر زیات مننه چې پیغامونه مو راوستل. اوس ملالی بشیر د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په بادغیس ولایت کې پر یو شمیر دولتي پوستو په حملو کې شاوخوا 14 افغان سرتیري وژل شوي دي. په بغلان ولایت کې د طالبانو د سری قطې دوه جګړه ماران وژل شوي. د فرا ولایت د ولایتي شورا غړي دادالله قانی په وینا د دغه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفانو په تهاجمي حمله کې 10 افغان سرتیري وژل شوي دي. د ایران د قضایه قوې نوې ګمارل سوی مشر چې له محافظه کار مذهبي مشر دی او له بشري حقونو په سرغړونه تورن دی، د مجلس خبرګان د مرستیال په توګه وټاکل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په وینزویلا کې پاتې ټولو امریکایي ډیپلوماټانو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی دی. او ملګري ملتونه وایي چې په ایتیوپیا کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د دې سازمان لږ تر لږه 20 کارکوونکي هم وژل شوي دي.
اوس واصل وصال سپورتي خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس په هیواد کې د ورزش د ودې او پراختیا لپاره د یو لړ نویو پلانونو د پلي کېدو خبره کوي. حفیظ ولی رحیمی نن په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د هغې طرحې پر بنسټ چې کابینه ته د تایید لپاره سپارل شوی، د ټول هیواد ورزش به په 2 زونونو وویشل شي. ښاغلی رحیمی وایي اوس مهال زیاتره ورزشي فعالیتونه یوازې مرکز او لومړۍ درجه ولایتونو پورې تړلی دی چې د یادې طرحې په عملي کېدو سره به ټول هیواد د دوی تر پوښښ لاندې راشي. د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس د ورزش د علمي کېدو لپاره د یوې ورزشي اکاډمۍ د جوړولو خبر هم ورکړ. د افغانستان د کرکټ بورډ غوروي کمیټې د آیرلند پر وړاندې د ټیسټ سیالۍ په نوملړ کې د ظاهر خان او سید شیرزاد نومونه هم ورزیات کړل. د غوروي کمیټې مشر دولت احمد زی وایي دا چې د ټیسټ لوبډلې د اعلان پر مهال یاد دوه لوبغاړي دغو سیالیو ته آمده نول، نو اوس یې نومونه په نوملړ کې اضافه کړل. ښاغلی احمد زی وایي ظاهر خان او سید شیرزاد په فرسټ کلاس سیالیو کې ښه مخینه لري او په انټر کانټینینټل جام سیالیو کې هم ښه ځلېدلې دي. د آیرلند پر وړاندې د افغانستان په ټیسټ لوبډلې کې اصغر افغان لوبمشر محمد شهزاد، وکټ ساتونکي احسان جنت، جاوید احمدی، رحمت شاه، نصیر جمال، حشمت الله شهیدی، اکرام علی خیل، محمد نبی، راشد خان، وفادار مومن، یمین احمد، شرف الدین اشرف، وقار سلام خیل، ظاهر خان او سید شهزاد شامل دي. د افغانستان کرکټ بورډ په قربتوب د آیرلند پر وړاندې دغه ټیسټ لوبه د هند په دهرادون کې د روان مارچ میاشتې په 15 پیل او د همدې میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام کوي. په ورزشي چارو کې د ولسمشر سلاکار اجمل غنی وایي په آسیایي اولمپیک کې به د افغان لوبغاړو د حقونو د لاسته راوړلو لپاره هڅې وکړي. اجمل غنی چې په دې وروستیو کې د آسیایي اولمپیک د اجرایه بورډ د غړي په توګه هم ټاکل شوی، په کابل کې د یو شمېر ورزشي رشتو لپاره د ودانیو د پرانستې مراسمو ته وویل چې په بېلابېلو ورزشي رشتو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې د قدر وړ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی دغه مراسمو ته د وینا پر مهال د آسیایي اولمپیک کمیټې د اجرایه غړي په توګه د ښاغلي غنی ټاکل کېدل د افغانستان د ورزش او لوبغاړو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. د دې وړاندې د افغانستان د باسکټبال ملي لوبډلې لوبغاړي سمیرا اصغری د لومړنۍ افغانې په توګه د نړیوال اولمپیک کمیټې د دایمي غړي په توګه انتخاب شوې ده.
اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو ده. اوس 2:19 پروګرامونه لرو. اول نیمه نړۍ پروګرام او بیا کومېډي پروګرام د غړي اچار.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کې
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ترماستریکه چې
مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې نارینه د ښځو د لاس لاندې کار کول نه خوښوي.
چې رئیس مې را باندې امر کوي ډېر را باندې بد لګي.
ما خبره دونه نه منل کې چون یا خو زه ځوانه یم یا خو زه ښځه یم او د نارینه معاون ده
غواړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالي پات.
دغه ستونزې او تبعیض چلندونه څومره د ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او څنګه کولای شو د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو. په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په لړ کې د ښځو د حقونو لوي فعال سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وښی چې فرشتي غنی وړاندې کوي.
د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دا عادي خبره ده که لوړې څوکۍ یا مقام ته رسیدل غواړي باید ډیره هڅه وکړي او زیار وباسي، خو په افغانستان کې تر معمولي چارې اوښتې خبره په دې ده چې یوه ښځه د لوړې څوکۍ لاسته راوړلو لپاره نه یوازې باید زیار وباسي، بلکې د ټولنې او کورنۍ د کلتوري محدودیتونو پر وړاندې هم لکه سپر ولاړوي او تر څنګ یې په دفاترو کې هم تبعیضي چلند وزغمي. معمولا رسم دا دی چې په کاري چاپیریال کې کارکونکي اړ دي د کار اړوندې چارې د خپل مشر یا مشرې په لارښوونه مخته یوسي، خو دلته که یې مشر ښځه وي نو په ګډه کار کول یې ستونزمن بریښي. افغاني ښځې وایي کله چې د کومې ادارې ریاست په غاړه اخلي له نورو ستونزو سره سره د هغو نارینه کارکونکو لخوا هم تبعیضي چلند سره مخ کیږي چې د لاس لاندې یې کار کوي. په دې ډله کې هغه ښځې هم راځي چې ځان ته یو شخصي کاروبار پیل کړی او ورسره ګڼ ښځینه او نارینه کارکونکي کار کوي. یوه له همدغو بیلګو څخه د لړن افغانستان په نوم د یوې خصوصي مؤسسې مشره پښتنه دورانۍ ده. اغلی دورانۍ وایي په کاري چاپیریال کې تر ډیره له دې ستونزې سره مخ شوې ده، له همدې کبله اړ شوې یو نارینه د خپل مرستیال په توګه په دنده وګماري.
چې هر څه کار به مو چاته ور وسپاري هغه همیشه زما خبره دونه نه منله. کله یو زما د معاون ده ویل زما معاون سړی و زه ښځه وم، زموږ یو کارمند و موږ چاره سیاب ته استوئ، نو سهار مې زنګونه ورته وویل ما تاسې کولی شئ چې مقصد د زه ته پر وخت ور ورسېږي، ولې موږ وخت سره اخیستی یو لس زنګونه خو به مې وهلي بس رسېږو رسېږو رسېږو، اما چې معاون باندې مې زنګ ورته ووهي د دوو زنګو څخه وروسته دوی هلته وو او کار یې شروع کړی.
د سارا بهار په نوم د افغاني جامو د تولید مرکز مشره اغلی رنا امرخیل هم وای که څه هم د کار لومړی میاشتې دي خو بیا هم ځینی وخت یې د خپلو کارکونکو تبعیضي چلند زوروي. هغه وای ځینی وخت د دې لپاره چې دای وخزه ده نارینه کارکونکي خبره نه مني.
کله کله د سه احساس منتم یعنی روزی سن دا نفر د مونږه مقابل کې د مونږه د کوم ما خواهش یا امر سم مونږه کوو کوم کار سی هغه مقابل کې لیک سره لټکی هغه مونږه هم د سه بیا احساس کوو ساتمن مونږه خزینه رئیس یو زکه د سه ډیر جدي هغه نه نیس لیک به سر پیچی کول هغه کار به لیک سره پسند کو.
د ستونزه یوازې تر خصوصي ادارو هم محدود نه ده، ډیر کله په دولتي ادارو کې هم خزې لدی کبل په لوړو څوکیو کې نه منل کیږي یا یې پر وړاندې تبعیضي چلند کیږي چې ځینې نارینه یې نشي زغملی. د میدان ښار لپاره نوی ټاکل شوی ښارواله ظریفه غفاري یې ښه بیلګه ده. نوموړي وایي دې دندې ته د آزادې سیالۍ له لارې غوره شوي خو په ولایتي سطحه د څو محدودو کسانو لخوا د یوې مېرمنې په توګه ورسره مخالفت کېده. د نوموړي په وینا دا مخالفتونه دومره پراخ شول چې دا یې اتم اشتی اړکړه د خپل حق لاسته راوړلو لپاره هلې ځلې وکړي. ظریفه غفاري چې په هند کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړي وایي هڅه به وکړي د میدان ښار د زرغونولو لپاره ګټور ګامونه واخلي.
غواړم دغه تعداد یا دغه شمیر ډیر شي یا حداقل راتلونکي یو کال کې کاري دوران کې زوشم کړی دوه یا درې تنه میرمنې دوی ولرم ترڅنګ ترسو میرمنې هم وشي کولی دغه امکاناتونه ګټه پورته کړي.
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې د معینیت مشره هما نورستنۍ هم هغه ښځه ده چې له دې ستونزو لرې نه وه. هغه وای د ژوند په هر پړاو کې له کور رانیولې تر کاری چاپیریاله له ګڼو توپیری چلندونو او ستونزو سره له دې کبله مخ شوې ده چې یوه ښځه ده. هغه وایي تر ټولو لویه ستونزه یې په کاري چاپیریال کې د نارینه کارکوونکو لخوا هغه ناسم چلند و چې دا یې د یوې مشرې په توګه نه منله او له همدې کبله یې ورته ستونزې زیږولې.
دوی نه یوازې زما خبره نه منله، ماته یو ستونزه جوړه وه، ویلې چې دا یوه ښځه ده، د ده خبرې څنګه ومانو. یو رقابت له ښځو سره د نارینه په دفترونو کې لري، غواړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالي پاتې شي او د ښځه کور کې پاتې شي، او هر وخت دا خبره کوله چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
له بل لوري د ولسمشر د ویان مرستیاله دورانی وزیری وای افغان حکومت پلان لري چې په مدیریت برخه کې زیاتې ښځې وروزي او په بیلابیلو ادارو کې یې په دندو وګماري. د هغې په خبره که چیرې په دولتي ادارو کې ښځې زیاتې جذب شي او په مدیریتي برخه کې ښې وروزل شي نو دا ستونزه له منځه تلای شي.
مونږ په دې سترګو نشو پټولی او واقعا هم په ځینو ادارات کې دا مشکلات شته. دغه ستونزه به هغه وخت سل تر سله حل شي چې کله د ښځو شتون لا نور هم په دولتي اداراتو کې ډېر شي، چې له نیکه مرغه افغان حکومت په دې کار کوي او په ټولو دولتي اداراتو کې به د ښځو ګډون نور هم ورځ په ورځ زیات شي او دا ستونزه به بیخي حل شي.
یو شمېر کارپوهان وایي د دې لپاره چې په افغانو کورنیو کې تل نارینه ریاست کوي او په اکثره موضوعاتو کې نظر مهم ګڼل کیږي، له همدې کبله ورته ښځې کمزوري ښکاري. د یوې دولتي ادارې کارکوونکی شفیق جاوید وایي له دې کبله د خپلې مشرې خبره نشي زغملی چې په کور او کورنۍ کې د ده را چلیږي.
مار خبره منل کیږي، چای ډوډۍ هر څه راته تیارېږي، زما له تصمیم پرته بل څوک څه تصمیم نشي نیولی، کوم کار نشي ترسره کولی. نو ځکه چې رئیس مې راباندې امر کوي ډېر راباندې بد لګي، غرور مې اجازه نه راکوي چې زه د یوې ښځې د لاس لاندې کار وکړم.
ارواپوهان وایي مېرمنې تر نارینه په مدیریتي برخه کې ځکه پیاوړي دي چې ښې اورېدونکي دي او په یو وخت څو کاره ترسره کولی شي. له همدې کبله د سواد زده کړې د معینیت مشره هما نورستانۍ په افغانو ښځو غږ کوي که په ریاست او مدیریت برخه کې له هر ډول ستونزو سره مخ کیږي نو مبارزه دې وکړي او پر مخ دې ولاړ شي. هغه وایي که چېرې ستونزو ته تسلیم شوی هیڅکله هم بریالی کیدای نه شي.
که غواړی د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي نو د نیمې نړۍ خپرونه د ازادي راډیو پر څپو واوري.
راځي واورو چې خلک په دې اړه څه وایي چې ولې ځینې نارینه نه غواړي د ښځو لاس لاندې کار وکړي.
نواز شریف وردګه ما اصلا اصول ما هم دغه دي چې سلسله مراتب چې دی دغه که ښځه قرار ولري که نارینه قرار ولري په لاس پرس د اداره کې د هغې اطاعت ضرور دی. کابل کې اکثره داسې مسالې ډېرې کمې پېښېږي، ولې ولایتونو کې د همدغه خاطر دی چې نامنی ده، جنگ دی او دغه مشکلات کېدلی شي. ده
زمانم سید احسان الله مدنی دے تو ننگرہار والا ہے لکه څنګه چې سړی په کورنۍ کې خپل ژوند تیری نو کشیرتا د لهجه د امر یا لهجه د کار زما په نظر باندې تغیر شي. هغه که هر قسم انسان وي نو هغه د زنانو سره کار په اداره کې کولای شي مشکل منځته ناراضي چې هر کار په اداره کې په مشوره سره وشي نو زما په نظر باندې چې هغه بهترین اداره هم رامنځته کیږي او کارونه هم مخ په وړاندې باندې.
کوم عوامل د دې سبب کیږي چې ځینې نارینه دا نشي منلی چې د یوې ښځې د لاس لاندې کار وکړي؟ دغه ستونزې او طبیعي چلندونه څومره د دغو ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او د حل لارې کومې دي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحي سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډیره مننه اغلی صالحی چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړو په دې اړه وغږیږو چې ولې ځینې نارینه دا نه خوښوي چې د ښځو د لاس لاندې کار وکړي.
لومړی لامل زما په نظر کلتوري لامل ده. په دې عنوان چې زموږ په کورنیو کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلیو باندې، زموږ په ښارونو کې معمولا داسې یو تلقین سوی ده ټولو ته چې مېرمن نه شي کولی شي هغې مشر شي، مېرمن نه شي کولی شي مالکه شي، مېرمن نه شي کولی شي خان شي، او مېرمن نه شي کولی داسې وزیر شي، رئیس جمهور شي. نو په هغې سره دا داسې یو فکر سوی ده چې مېرمنې عاطفه لري
او میرمن ضعیفه موجوده لغه لحاظه دا پیسلام منل شوی موضوع دا کوم وړه جلی یا کوم جلی ده د کوم نارینه لونګی هغه خولې په سر کې اوتومات د کورنۍ خزې نارینه ټول ته خولې دې سره سکس بیا ګرانی کی الته شی هغه خولې او لونګی سمبول ده دیو مشری دې د خزو په سر باندې اتن یو سانی سره نزغمی پدې ماکه خزو سم مشری ورسره پیسلام د ملک بویرانی ان هغه مخ فرهنګ کې نه ته حیواز نارینه ول خو بلکې د خزینه ول خو ماشومان ته د تلقین سوی چې میرمن نه شکل چې مشرانس مش پدې روحیه باندې نسل و روز او دی لار چې سبا ورځ په ادارتو کې کارو کې د زیرا غد ماشون تو ذهنتی به هالت سيتي اصلا نور ته د منلو ور نه شي د دې خزینه امر واخ بل له هغه نور لاملونه په اسلام هغه تخنیکی لاملونه دي چې متاسفانه دا وای دومره په افغانستان کې اکثریت فیصدی خزو ډیر تخنیکی په هر لاس نه راوړي فیصدی ستا چې په خپل خو ده دي
کوای چې دغه خبرې د خزو په فعالیتونو څومره غیزه کولای شي او څومره د دوی د لارې خانټ کېدلای شي
فکر کوم چې دا وتر ډیر د اول خدای د انسانانو په اوصله پورې ځینې کسان ډیر پراخ اوصله لري ځینې کسان کم اوصله لري لکه ما غوښته ډیرای وخت په دې کې د مایوسی باعث کیږي او دا شاید ولاره مې دی لخته چې د مایوسی سیو دي خبر کار شار نور پری دی او زولار یو ګوخه کی تخریب ډیر ساده نسبت جوړول تا او دا ډیر زیات انسانان پر روی کې ډیر زیات منفی تاثیر لري
کدا هم راته وایي چې کدا خندونه نه وینو خزی به څومره مختولاړي شي
د لوستو بازارفیت او مېرمنو شتون بیا او بازارفیت رهبر او مدیر په عنوان د غسازمان لپاره د سیدل کاغه د اعصاب او د مرکز کنټرول شتون د سازمان دی په لور خو د ټولن لپاره فکر کوم کدا چې مېرمنې وګورل سبا ورځ به خلک وایي چې خزي کوله
په پای کې کدی تر شو چې څنګه کولای شو چې دغه کسانو ذهنیت بدل کړو او د حل لارې څه ده
بلا بل حل لارې سره مغالي او منځبه حل او مغالي او دواله خدای چې موږ ټوله ټولنه باسواد او بدر کټولنه ول په وخت کې مقاله سي د ستونزو مخاوني پلان مهاله کې وکول شو چې بلا بل د بریالي خزو ژوند لیکونه د کتابي بڼه باندې چاپ کړي بروشوري چاپ کړي د اقل د ډاکومنټریان داسې جوړ کړي د غوډ ژوند لاند فلمونه او د کورنۍ یو ته او سازمانونو ته بخصوص د پیدا ډیر په سازمانونو کې سازمانونو ته وکول سي د سازمانونو د رهبرۍ له خوانه چې هغه قدرت چې قانون یو خزي مدیر تور کړی ده نر مدیر تور کړی فکر کوم په وخت کې مقاله شي د پدې سره یو څه مبارزه کړي
درنو اوریدونکو په دې سره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غني جوړه کړې او ما همین هوا درته وړاندې کړ پاتې ورسیدا تر بیا خو وخت ولري
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره سیاست خو خپه جوش کده او سیاست مداران هم هڅه کوي خاغ وخنه برخه ترې ځانته کی خو معلومه نه ده چې دغه په جوش راغله سیاست به همداسې ګرم پاتې شي او کبه بیرته ژر سوړ شي د خبرونې په پیل کې مو له یو غړ چارواکي سره مرکه درته کړې ده چې پوه شي ولې د زیاتو ماشومانو زیږولو مخالف دی تاسو ولې د ډیر ماشومانو زیږولو ته خفایې
هو زکه خفایو چې نفوس زیاتېږي او څومره چې نفوس زیاتېږي هم دومره لمونږه روغتیایي خدمتونه شفاخانې او کلینیکونه غواړي
نو اوس مو دغه لږ نفوس ته کله دغه خدمتونه رسولي دي چې ډیرو ته به یې ورسوي
دوا او نور طبي وسایل غلا کوي زکه تر ناروغانو نه رسیږي
څوک غلا کوي
د شفاخانو او کلینیکونو کارکونکي
نو ولې مخه نه نیسي
مخه نه نیول کیږي ځکه څوک چې د مخنیوي لپاره وګمارو هغه هم د جوال خوله ورسره نیولې وي او له پوخه هم د غلا کچه زیاته شي
نو بیا د نفوس زیاتېدو مخالفت ولې کوي
ځکه یې مخالفت کوو چې بیا کنټرول سخت شي او نشو کولای چې امکانات ورته برابر کړو
نو څه باید وشي
باید د ماشومانو ترمنځ وقفه رامنځته شي یعنی درې څلور کاله وروسته ماشوم وزیږوي
اوس خو خلک د دې لپاره ډیر ماشومان زیږوي چې جنگ ده او خلک وایي که یو په جنگ کې مړ شي نو بل خو به ژوندی وي
دغه منطق هم نه منم ځکه داسې هم ډیر پیښ شوي چې بسته کورنۍ له منځه تللې وي نو مونږ دې ته خفه یو چې د چا اولادونه ډیر وي، په روزنې پسې نه رسېږي، په تعلیم پسې نه رسېږي.
خو داسې وي چې یو لا ډیر په کږه لاره روان وي، ځکه یو ته ناز ډیر ورکول کیږي او آخر له نازه بې لمازه شي. په دې کې څه وایي؟
ته رښتیا وایې، خو بې ځایه ناز دې نه ورکوي.
د تاسې دغه وړاندیز مو چې کړی ډیر بې وخته نه دی؟
نه، مونږ څېړنې کړې، مونږ مطالعه کړې او بیا مو له خلکو غوښتي چې د اولادونو راوړل کم کی.
څه ګومان کوي چې خلک به د تاسې خبر ومني؟
نه نه، نه مني، خو مونږ هم باید خلکو ته یو څه ووایو چې فعال ښکاره شو. که همداسې هیڅ ونه وایو نو بیا خو لاله انتقاد لاندې راځو.
دا ځل خو مو دا خبره وکړه، بل ځل به څه وایي؟
بل ځل ته مو لا چورت نه دی وهلی، تر بلې نړیوالې ورځې به په بلې خبرې چورت ووهو.
یعنی چې تاسې هم خپل وخت اړوئ.
دا خبره مه ثبتوه او آب د ریکارډ دې ونیسه چې مونږ هم استراحت ته اړتیا لرو، سیاحت ته اړتیا لرو. دا وخت به بیا نه وي، نو باید اعظمي ګټه ترې واخلو. خلک خپل کار کوي، نه د مونږ خبره مني او نه د بل چا.
ښه نو خلکو ته مو پیغام څه دی؟
له خلکو هیله کوم چې اولادونه کم کړي، د اولادونو ترمنځ وقفه په پام کې ونیسي، او که دا کار نه کوي خپل تاوان دی نه دی کوي. بل پیغام مې دا دی چې مجردان د ودو نظر نه کوي، په 50 یا 60 کلنۍ د ودونه وکړي، په خپله به د ماشومانو زیږولو پروسه په کنټرول کې راشي.
نو له تاسې د روغتیایي خدمتونو رسولو تمه نه کوي؟
هو، مونږ کوشش کوو خو شاید لاس مو ورغونه رسېږي. د مونږ په تمه دې نه کېني. وایي کونډه د لوره په تمه کېناسته، له مېړه ووته.
وروستۍ پوښتنه کوم.
وبخښه، نور حوصله نه لرم، بیا به د کومې بلې نړیوالې ورځې په مناسبت مرکه درسره وکم. په مخه دیخه.
ځینې خلک وایي کار چې په سلا وي بې بلا وي، خو د ځینو سلام له بلا کمه نه وي. لکه داسې
او دې نو ویل چې څنګه دې لاره غلطه کړه او دې مونږ کره راغلی د خیره؟
ما ویل چې یو کار وکم او له تا سره مشوره پې وکم. هغوی کار چې په سلاوي بې بلاوي.
ښه، نو بېکاري ستړی کړی؟
او ښه ستړی کړم، چې لا د پښو او ملا درد هم راته پیدا کړ.
نو څه قصد لرې چې څه وکړې؟
ما ویل یو دوکان وکم.
د څه شي دوکان؟
دغه د چایو، بوري او نور خوراکي شیانو.
چیرته؟
په خپله کوڅه کې.
پام چې دا کارونه کې.
ولې؟
ځکه چې د کوڅې خلک دي، هر وخت پیسې نه وي ورسره او سودا په پور وړي. نه به هم نشي ورته ویلی، ځکه خفه کېږي درنه، او په قرض به هم نشي ورکولی، ځکه سرمایه دې ورکېږي.
دا خو دې رښتیا وویل. که نه وي په کوم لوی مارکیټ کې ونیسم؟
له لوی مارکیټه خو هسې هم لرې ګرځه. لوی مارکیټونه خو ټول وسوځېدل. اوس چې هر مارکیټ لږ مشهوره شي او نوم پیدا کړي، نو اور اخلي او هر څه په یورو بدلېږي.
نو چې داسې ده، له دوکانه به تیر شم، کوم رستوران به جوړ کړم.
که رستوران جوړ کړې، پیسې به ضایع نه کړې، داسې ګټه لري.
غلی شه، بې ځایه مه غږېږه، هسې سړی مه غرقوه.
ولې به غرقېږي؟
د رستوران خو اول کرایه ډېره وي، بیا اشپز، د اشپز شاګردان او دا نور شاګردان چې ډوډۍ ویشي، دا هم ډېر کسان په کارېږي، او دا ټول ډبلې تنخواګانې غواړي. د رستوران مالیه هم ډېره وي، او چې یو ځل د سامان او میزونه څوکۍ واخیستې، بیا یې خوشې کولی هم نشي.
بیا هومره ګټه هم کوي.
درته وایم چې مه غږېږه، خو نه منې. چې یو ځل دوستان او اشنایان پرې خبر شول، بیا نو ورته ټینګ شه. د ورځې خو به 8 تنو دوستانو اشنایانو ته هم مفته ډوډۍ ورکوې. په داسې بلا به اخته شې چې بیا به ځان ترې نشې خلاصولی.
که موټر واخلم څنګه به وي؟
څه ډول موټر؟
ټیکسي.
چې دا کارونه کې که نوی واخلې قیمت یې لوړ دی، او که زوړ واخلې مصرف یې ډېر دی، او څوک پکې سپرېږي هم نه. په نوي به ډارېږي هم چې څوک یې درڅخه ونه تختوي، او تختول خو یې خیر چې پرې مړ دي نه کي. هره ورځ یې 100 تنه د نوي موټرو خاوندان وژلي او موټر یې ترې تختولی. ځان پوه کړه.
نو دی خوار څه وکړي؟ بیکاري هم ښه نه ده.
که کراچۍ واخلم او څه پې خرڅ کړم؟
کراچۍ ښه ده، خو هره ورځ به له ترافیکو پولیسو سره لاس او ګرېوان یې. دومره به دې ګټلې نه وي لکه سرګردانۍ او لالهندۍ چې وي. که له پولیسو ځان وساتې، له سړو او ګرمۍ نه شي ساتلی. په سړو کې شیان یخ وهي او په ګرمۍ کې ورستېږي.
که لیلامي پې خرڅ کړم؟
کاشکې په لیلامو یې کې فایده وای، چې یوه ورځ پې تېره شي، خپل رنګ او ځلا یې له منځه ځي او خړ پړ شي، چې بیا څو ګورګورې هم نه. لیلامي خرڅول غټ مهارت او تجربه غواړي، او دا کار د تا له وسه پوره نه ده.
تا خدا سی لیوان را خوش کرل چی اوز ده تیخت لارم نوینم سام قیامت دی جوڑ که بابا
چی هر تزی که نده روڑه وقت ده
زم چی لبل چا سر مشوره وکم تا خو می غیری نورم را سست کرل
زب خده که بله چا داسی مشوره واوری چی و بده پیدوشی ها
جاو رو را پا تا خلقاتو چی لدن مشوره غواری زی و داره کرم
اوز داغا برک شیرم واوری
مسکو تلال الخلق مسکو نراغل الخلق مسکو تلال الخلق مسکو نراغل الخلق مسکو تلال بشینور مسکو نراغ بشینور مسکو د سول کور شو مسکو د سول غولای مسکو د جنگ ابتدا مسکو د جنگ انتها کرون مسکو الو نن کو مون د لاسا پرونی اور راوشتو نن کا د ګلو سخا پرونی اور راوشتو نن کا د ګلو سخا مسکو تلال الخلق مسکو نراغ الخلق مسکو تلال بشینو مسکو نا رابشین او مون نلار ورکدا او مون په دو کې حیران او مون نلار ورکدا او مون په دو کې حیران یو دبل مون مت بازویو که یو دبل د سر دښمنان او مون نلار ورکدا او مون په دو کې حیران مسکو تلال خلک مسکو نراغ خلق مسکو تلال بشینو مسکو نراغ بشینو
دا خبرونه ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه خستون کې و صادق سپینغر هارون گلزاد سپوږمۍ او زهیلا زرمتی کلمو سره اړیکی نیسی نو د پوست بکسونو شمیری مو دادی کابل 411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
تگڑا زخمی تو دی بلا پڑلی اما تگڑا زخمی کاری شوم رسوانا پیاری پگڑا زخمی تو دی بلا پڑلی اما تگڑا زخمی کاری شوم رسوانا پیاری سرگے کماری در تکم نال گاری ددڑا کرم کاری شمر سوارا بیاری